السلام علیکم د ماشام شپږ بجې سوی د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله په خبرونو پیلوو. هند او جاپان په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت پر جوړېدو د بشري حقونو پر خوندیتوب او ودې او په دغه هیواد کې د بشري ناورین پر پای ته رسیدو ټینګار وکړ. دا خبری په هغه اعلامیه کې لیکل شوي چې د هند صدر اعظم نریندر مودي او د هغه د جاپاني سیال فومیو کیشی د لکتنې وروسته خبره سوه. دواړو لوریو ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راتلو لپاره د نږدې همکارۍ اراده لري. د افغانستان بانک وایي نن یکشن به د بشري مرستو په لړ کې د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت بله بسته افغانستان ته ورسېده. دغه بانک په یو ټویټ کې دغه خبر ورکړی. خدای نه دی ویلي چې دغه بشري مالی مرسته د چا له خوا سوې ده. د افغانستان بانک وایي چې دا د بشري مرستو 19 بسته ده چې د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته وسپارل سوه. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د روسیې او هند د پوځي زده کړو له افغان فارغانو غوښته چې د زده کړو د دوام لپاره دې مراجعه وکړي. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې د همدغو بورسونو فارغانو او دغه راز د حربي ښوونځي محصلانو ته د وري میاشتې پر شپږمه د زده کړو وړتیا لوړولو پروګرام پیلوي. تر دې مخکې ځینو پخوانیو پوځیانو او د هند له بورسونو څخه فارغ سوو بیا ویلي وو چې له بیرې وطن ته نسي ستنېدلی. په یمن کې د ایران له ملاتړه برخمنو حوثي اغیانو پر سعودي عربستان د بي پیلوټ الوتکې او میزایلو حملې کړې دي چې د طبي ګازو یوه بټۍ، د اوبو د تصفیې یو مرکز، د تیلو تاسیسات او برېښنا کوټې په نشه کړې دي. دا خبره د سعودي عربستان له ملاتړه برخمن پوځي ائتلاف کړې ده. په دغو حملو کې چې نن سهار سوي د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی، خو په سیمه کې د ملکیانو موټرونه او کورونه تخریب کړي دي. د حوثي یاغیانو یو ویاند ویلي چې دوی به په څو ساعتونو کې په سعودي عربستان کې د خپلو پراخو پوځي عملیاتو په اړه جزئیات خپره کړي. د اوکراین چارواکي وایي د روسیې پوځ د کلابند سوي بندري ښار ماریوپول پر هغه ښوونځي بمباري کړې چې شاوخوا 400 کسانو ورته پناه وړې وه. محلي چارواکو د ټلګرام په یو پیغام کې نن ویلي د ښوونځي ودانۍ نړېدلې او شای ځینې کسان ترې لاندې راګیر پاتې وي. د مرګ ژوبلې په اړه لا څه نه دي ویل سوي. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي وو چې د ماریوپول ښار محاصره به د روسیې د پوځ د جنایت له کبله په تاریخ کې ثبت سي. هغه نن په یو پیغام کې ویلي هغه کار چې له یو سولیز شار سره غاسبان وکړ ترور دی او په پیړیو به له ذهنونو څخه ونوځي. د بلجیم چارواکي وایي د کارنوال فیستیوال پر یوه ډله لمانځونکو د یوه موټر د ور برابرېدو په پیښه کې لږته لږه 4 کسان مړه سوي او 3 تنه نور ټپیان سوي دي. دغه پیښه د پلازمینې بروکسل د جنوب په 50 کیلومتري سترپی براکنی شارګوټي کې نن سهار وسوه. په دې ځای کې شاوخوا 150 کسان په دغه ولسي فیستیوال کې د ګډون لپاره سره راغونډ سوي وو. راپورونه وایي په موټر کې موجود کسان نیول سوي. د دې پیښې انګیزه لا معلومه نه ده، خو د رسنیو په راپورونو کې ویل سوي چې دغه موټر د پولیسو تر تعقیب لاندې وو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه وه. هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه درې. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه لس. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه وه. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 15.
د خبرونه چې د دغه راپورونو تفصیل هم اوریدلای شي. د ځینو هیوادونو لخوا په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت د تشکیل تر غوښتنې وروسته طالبان وایي
افغانستان هم متحد شي د ټول هیوادونو سره کې اړیکې تامین کړي.
له یو تحلیلګر سره مو هم خبرې کړي چې هاته پاکستان ولی د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړي.
ځکه چې پاکستان هم نړیوال سره په تعامل کې دی او د سیمې هیوادونو سره په تعامل کې دی.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې ډیر ژر به د اینا کان کیندنې د چارو پر فایل مذاکرې وکړي. په بهرنۍ راپورونه کې بیا هم د اوکراین تازه تحولات څیړو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښیست د راپورونو برخه ته ورزو. هند او پاکستان په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو د بشري حقونو پر خوندیتوب او ودې او په دغه هیواد کې د بشري ناورین پر پای ته رسیدو ټینګار وکړ. دا هم تفصیل
د هند او جاپان صدر اعظمانو په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو چې د ټولو افغانانو استازولي وکړي ټینګار کړی. د جاپان صدر اعظم فومیو کشیدا چې په دوه ورځني سفر نوی ډیلی ته تللی ل خپل هندي سیال نریندرا مودی سره کتنه کې د بحث یو موضوع افغانستان و. دواړو لوریو په یو ګډه اعلامیه کې چې د دې لیدنې وروسته خپره شوې لیکلي د دواړو هیوادونو د مشرانو په ګډه ناسته کې په افغانستان کې د همشمول حکومت پر جوړېدو د بشري حقونو په خوندیتوب او ودې او تر خواهی په دې هیواد کې د بشري ناورین په پای خبرې شوې. اعلامیه کې لیکل شوي مودی او د هغه جاپاني سیال ویلي په افغانستان کې د سولې او ثبات د راتلو لپاره د نږدې همکارۍ اراده لري. هند واک تر طالبانو له رسیدو وروسته اندېښمن دی چې پاکستان پر طالبانو له خپل نفوذ په ګټې له افغانستان سره د هندوستان تاریخي اړیکو ته زیان ونه رسوي. خو طالبانو له وړاندې ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي پر ضد استعمال نه شي او د دوهې په هوکړه کې هم طالبانو ترهګرو ډلو ته د ځای نه ورکول او له دوی سره د اړیکو د شلېدو ژمنې کړې. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې د هند او جاپان مثبت رول ته قائل دی او تر هیله لري چې د دوی په اړه منفي ذهنیت ونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد
موږ د هغو هیوادونو چې د افغانستان سره مرسته کول غواړي د افغانستان ستونزې ته د رستګۍ لارې چارې لټوي او په دې اړه باندې مثبت نظر لري. هرکلی کوو او دا تاییدو د ټولو هیوادونو نه غواړو چې د افغانستان په اړه باندې خپل ذهنیت مثبت ولري. افغانستان هم متحد دی چې د ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې تامین کړي.
پر افغانستان د طالبانو د دویم ځلي واکمنېدو وروسته له لومړۍ ورځې تر ننه پر دوی نیوکه کېږي چې حکومت یې همشمول یا ټولګډونه نه دی. بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي او تر خوا یې د خلکو ډېرې ازادۍ سلب کړي. خو طالبان دا ټول ردوي او وایي نظامي د اسلامي شریعت سره برابر دی.
ومردل چې هند او جاپان د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. طالبانو ویلي چې اوسنۍ حکومت یې ټولګډونه دی چې ټولو لوریو ته پکې ځای ورکول سوی دی. د پوهنتون له استاد محمد اسحاق اتمر څخه مې د امریکې په پیل کې پوښتنه کړې، آیا د طالبانو اوسنۍ حکومت ټولګډونه دی؟
دا د طالبانو برداشت دی چې د حکومت ته مشغول دی، او لیکن نړیوال دا میاشتې چې دوی ته منتظر دی چې دوی لومړی ګامونه دوی به واخلي د دې لپاره چې همشمول وي. خپل افغانان هم په دې برخه کې تر اوسه هغه اعتماد نه دی ترلاسه کړی چې ګویا د طالبانو اوسنی حکومت همشمول دی. همشمول دا معنا نه لري چې دوی د پخواني مفسد چارواکي بیرته راولي، او په دغه برخه کې که دوی برداشت داسي دا برداشت غلط دی، او دا د ټول افغانان خوښه دا ده چې پخواني چارواکي دي بیا نه راسي نظام ته. لیکن دننه په افغانستان کې او بهر کوم چې افغانان دي د هغوی خدا حق کېدی شي چې دوی خپل ځان په دغه نظام کې وګوري.
اتمر سه په همدې حال کې پاکستان هم چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی، تر اوسه د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده، او تازه یو چارواکي ویلي چې تر هغه چې یو سیمه ایز اجماع نه بي راغلي د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندلو دوی هم ډډه کوي. څه فکر کوي چې پاکستان کوم ملحوظات لري؟
پاکستان اب د اوس هم په خپل منافقت کې روان دی، ځکه اب دغه پاکستانیان او د پاکستان عیسایو چې دغه طالبان تر دې حده پورې ورسول، او دوی امریکا سره لابیګري وکړه تر څو چې په امریکایان ومنه چې طالبان دې راوستل شي. اوس د دې دپاره چې دغه په اصطلاح ملاوتي په پاکستان باندې ومنه چول شي، دوی ځان نورو هیوادونو سره یو ځای کړی او وایي چې تر څو چې دا نور هیوادونه ونه پېژني به ګډې پېژنو. دا په دې معنا دی چې دوی غواړي چې خپل کړنې د نورو هیوادونو په سیوري کې پټ کړي.
ډېره مننه. د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر و چې د ټولګډونه حکومت د تشکیل پر موضوع یې راسره خبرې کولې. تازه هند او جاپان د نورو مسایلو تر څنګ ویلي چې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه لري. طالبانو بیا ټینګار کړی چې اوسنی حکومت یې ټولګډونه دی چې ټولو سیاسي اړخونو او قومونو ته پکې ځای ورکول سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبانو په پنجشیر کې د دې ولایت د امنیت امیر عبدالحمید خراسانی له دندې لرې کړی، هغه څه چې په دې ولایت کې د طالبانو په لیکو کې اختلافات شي. جزئیات په دې راپور کې.
د پنجشیر د امنیت له امیریته د عبدالحمید خراسانی ګوښه کول او هلته د طالبانو د حکومت د ګمارل شوي والی او امنیه قمندان څخه د هغه شکایت په سیمه ییزه کچه د طالبانو په رهبرۍ کې د پراخ اختلاف خود نه کوي. وروستیو کې دواړه لوري د یو بل پر ضد تنده ژبه کاروي. عبدالحمید خراسانی د طالب چارواکو لخوا لدندی د د دوغو خکیدو په خبرګون کې د پنشیر لپاره د طالبانو د حکومت والی مولوی قدرت الله او یو شمیر نور سیمایي چارواکي په فساد ظلم او غلا تورن کړي.
مولوی قدرت الله چیرته جګړه کړي؟ امنیه قومندانې چیرته جنگیدلې؟ څلور غلا او باشان راغلي او په خلکو ظلم کوي.
عبدالحمید خراسانی اوس د خپل برخلیک په اړه د طالبانو د مشر مولا حبت الله پریکړې ته په تمه دی او وایي په پنشیر کې د طالب چارواکو امر او پریکړې نه مني. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت پورې تړلي باختر اژانس خبر ورکړی چې د پنشیر ولایت د چارواکو په وړاندیز او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په منظورۍ عتیق الله صدیقي د عبدالحمید خراسانی پر ځای د دې ولایت د امنیت نوی امیر ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د پنشیر د والی ویان ابوبکر صدیق رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې پر عبدالحمید خراسانی د غلا او لوټ تالان تور پورې کړی دی.
د پنشیر د والی له ادرسه غواړم ووایم چې عبدالحمید خراسانی درې میاشتې وړاندې د امنیت له اميره ته ګوښه شوی. عبدالحمید خراسانی یو لجوج غل او لوټونکی وو او اسلامي امارت سره په یو ځای کېدو یې غوښتل خپلې هغه بدی چې کړې دي پټې کړي.
د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت له ویاندویانو سره مو دا موضوع شریکه کړه خو خبرو ته حاضر نه شول. موده وړاندې په یو ویډیو کې د پنشیر د امنیت مخکینی امیر عبدالحمید خراسانی د طالبانو مشر مولا حبت الله ته په دې ولایت کې د طالبانو د نومول شوي والی او امنیه قومندان څخه شکایت کړی و چې د پنشیر ولس د والی او امنیه قومندان د ظلم او ستم له لاسه سختو ستونزو کې دی او باید دا دواړه له دندو ګوښه شي.
ځینې هغه قاضیان چې په پخواني حکومت کې دنده درلودله او د طالبانو لخوا په ډله ییزه توګه له دندو لرې کړی سي وایي که چیرې د طالبانو حکومت یې تر یوې اونۍ غوښتنې ونه مني په ډله ییزه توګه به له هېواده ووځي. دوی نن په یوه کنفرانس کې دا خبرې کړي.
یو شمیر هغو قاضیانو چې د طالبانو د حکومت له لوري په ډله ییزه توګه له دندو شړل شوي یو ځل بیا د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره غږ پورته کړ. یو شمیر دغو پخوانیو قاضیانو چې د افغانستان له څلور دېرشو ولایتونو څخه کابل ته راغلي د یکشنبې په ورځې په یوه خبري کانفرانس کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې تر راتلونکې یوې میاشتې د دوی غوښتنو ته ځواب ووایي. خپلو دندو ته د بیرته ورګرځېدل، د شپږو میاشتو تنخوا ورکړه او یا هم د تقاعد له امتیازه برخمنېدل د یادو قاضیانو اصلي غوښتنې دي. د طالبانو حکومت له لوري د لرې کړل شویو قاضیانو له ډلې د عرفات قوام په نوم یو تن آزادې راډیو ته وویل که چیرې د دوی د برخلیک په باب پرېکړه ونه شي نو اړ به شي چې له هېواده ووځي.
یوه نیټه مو دوی ته وټاکله چې تر راتلونکې یوې میاشتې دې زموږ غوښتنې وڅېړي او موږ ته دې د قناعت وړ ځواب راکړي. که چیرې په یوه میاشت کې زموږ غوښتنو ته ځواب را نه کړل شو نو ډېری قاضیان مجبوره دي چې هېواد پرېږدي او کډوال شي. دا کار به نه د حاکم نظام په خیر وي، نه د خلکو او نه هم د وطن.
د طالبانو حکومت د سترې محکمې مسؤلان ادعا کوي چې پخوانی نظام کې اکثریت کسان د شخصي ګټو له مخې او یا هم د بهرنیانو لخوا ټاکل کېدل. له همدې امله دوی په پام کې لري چې د لرې کړل شویو قاضیانو په باب څېړنې وکړي. د طالبانو حکومت د سترې محکمې د مطبوعاتو مسؤل عبدالبصیر مشعل ازادي راډیو ته وویل
دا چې د اشغالګرو په تیره شل کلنه اداره کې اکثریت ټاکنې د شخصي منافعو او یا هم د خارجان لخوا ترسره کېدې او محاکم یو مقدس مقام او مقدسه وظیفه ده، نو په همدې بنیاد پخوانیو ځینو قاضیانو په اړه د اسلامي امارت د سترې محکمې مسؤلین هڅه کوي چې د دوی په اړه لا زیاته څېړنه وکړي چې یو وار بیا مفسدین د تیرې ادارې په شان محاکمو ته دننه نشي. عموم کې د سترې محکمې اوسنۍ برحال کارمندان اکثریت همغه د پخوانۍ ادارې کسان دي.
یاد قاضیان ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت دی د ورته مسالې د موجودیت په صورت کې په فساد ککړ کسان محاکمه کړي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو سره د عدلي او قضایي ادارو په ګډون د پخواني نظام یو شمیر کارکونکي له دولتي ادارو ګوښه کړل چې د یو شمیر هغو برخلیک تر ننه نه دی روښانه شوی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ځینې کسان وایي چې غواړي نوروز له خپلو کورنیو سره یو ځای په شاندارو مراسمو سره ولمانځي، خو ځینې نور بیا وایي چې د بېوزلۍ له کبله د نوي کال د لمانځنې لپاره هیڅ چمتووالی نه لري. له هېواده بهر ځینې سفارتونو او سیاسي استازوالیو هم اعلان کړی چې د نوروز تاریخي جشن به لمانځي. نور حال په دې راپور کې.
سبا د 1401 لمریز کال لمړۍ ورځ ده. ساکل په داسې وخت کې دا ورځ راورسېده چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده او د دوی له لوري لا هم د دغې ورځې د لمانځنې لپاره کوم رسمي غبرګون نشته. هر کال د نوروز لپاره نږدې ورځو کې کابل له ګڼې ګوڼې او شور ډک وي، خو ښایي ساکل د تیرو کلونو په اندازه نه وي. کم شمیر خلک کاری چې د نوروز د جشن د لمانځنې لپاره په بازار کې په پیر او پلور بوخت دي. هفت میوه، کبان، جلبي او نوې جامې د نوروز د لمانځنې له وسایلو دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې 45 کلنه نجیبه وچ میوه په لاس د کبانو یو دکان ته راغلې. ازادي راډیو ته وویل
سبا بخیر نوروز ده، هفت میوه اخیستې وو، اوس تصمیم لرو که مایی جلبیانو اخلو. سبا بخیر تصمیم لرو چې کارکونه ته ورسو، تفریحګاه ته ورسو.
خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د بېوزلۍ او بېکارۍ زیاتوالي د نوروز جشن یو شمېر خلکو ته بېمانا کړی دی، ځکه نه د کوم څه د پیرلو توان لري او نه هم د دې ورځې د لمانځنې د خرڅ. د کابل ښار اوسیدونکی 23 کلن جمیل وایي د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او د طالبانو له بیا واکمنېدو سره بېکاره سوای دی. د جمیل په شان لسګونه نور کسان هم له ورته وضعیت سره مخامخ دي او وایي چې د افغانستان د سیاسي بدلون وروسته اقتصادي وضعیت خراب سوی او ډیری بېکاره سوي دي. د نوي کال په مناسبت د سبزیجاتو او میوو پیرل، د کبانو تیارول او د نویو جامو اخیستل، کوژدن سویو کسانو ته ډالۍ اخیستل او د کب او جلبیو ورول، زیارتونو او تفریحي پارکونو ته تلل، د کاغذ پران لوبه او نورې دودیزې لوبې د افغانانو د نوروز له دودونو څخه دي.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونې لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وایي موږ مسلینو راغلي ډرامې ثبتو، هغه چې وکتو چې واوی لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا خو هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره یو ځای ونمانځي.
په څو شیبو کې اسدالله لودین د راپورونو په بلا ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي. د اوکراین ولسمشر وایي د بندري ښار ماریوپول کلابندۍ به ځکه د تاریخ په پاڼو کې ثبت سي چې په وینا یې روسي ځواکونو پکې جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. ولادیمیر زلینسکي نن وختي ولس ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې یرغلګرو داسې ترهګریز کړنې کړي چې پیړۍ پړي به پیړۍ به د خلکو په ذهنونو کې پاتې سي. په دې اړه مو راپور درلود خو وخت ورته پاتې نه سو. خو یو بل مسله څېړو. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې ډیر ژر به د مساینه کان د کیندنې د چارو پر پیل مذاکرې وکړي. د دغه وزارت وایان ازادي راډیو ته ویلي چې د یو چینایي شرکت له پلاوي سره به د دې کان په اړه خبري پیل سي. نور حال د پیروزي عزیزي په راپور کې.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي ډیر ژر به په کابل کې د ایم سی سی چینایي شرکت سره د یاد کان د کیندلو د پروژې د پیل په اړه مذاکرات ترسره او رسمن به د دې پروژې عملی چارې پیل کړي. د دغه وزارت وایان اسمت الله برهان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل مساینک هغه کان چې د کیندنې قرارداد یې د 1908 مریز کال د تیر جمهوري حکومت د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر مهال د قانون او پټرولیم وزارت او د چین ایم سی سی کمپنۍ ترمنځ لاسلیک سوای، خو د کلونو په تیرېدو یې بیا هم تر اوسه د استخراج چارې نه دي پیل سوي. په کار وا چې د دې کان کیندنه د 1902 مریز کال په اوږدو کې پیل سوي وای، خو په سیمه کې د تاریخي آثارو شتون، د فاسفیټو کموالی او د قرارداد نیمګړتیاوې، د ماینونو شتوالی او د تیر حکومت او ام سی سی کمپنۍ ترمنځ جنجال هغه ټکی دي چې اجازه یې نه دا ورکړي چې د دې کان د استخراج چارې پیل سي. خو د طالبانو د حکومت د قانون وزارت وایان اسمت الله برهان ویلي دوی د مساینک د پروژې تړون ارزولای او کوم ستونزه نه ده موندلې. د تیر جمهوري حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایان عبدالقادر مدفي وایي د دې کان د کیندلو په تړون کې لچینای اړخ سره مهم زمیموي مسائل او شرایط سته چې باید په نظر کې ونیول سي.
چینایي شرکت مکلف شوی او چې دوی د ریل ګاډي پټلۍ د شان د انرژي تولید مراکز جوړ کړي، بنیاد رغونه وکړي، لکه کلینیک، مکتب، سړک او هر هغه سیمه چې پالته خلق میشتي غوی لپاره اسکان مجدد موضوع چې غوی ته باید کورونه چې په دې پروسه کې ویجاړي یا تخریبي غوی لپاره مکلفیتونه واضح شوې دي.
مس آینکس ترکان د افغانستان په لوګر ولایت کې دی. د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې یا چینایي شرکت د کړي تړون له کلونو تیرېدو تر اوسه ځکه د دې کان کیندلو عملي چارې پیل کړې نه دي چې په نړۍ کې په دې وروستیو کلونو کې د مسو بیه راټیټه شوې او چین نه غواړي چې په دې کې زیان وکړي.
له خبرونو ور اخوا
السلام علیکم. د خبرونې د برخې تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. یو شمیر هنرمندان چې د جمهوری نظام پر مهال به د نوروز نمانځنې په محفلونو کې سندرې ویلې وایي چې په افغانستان کې د هنرمندانو اوسنۍ چوپتیا ډېره ورته سخته ده. جزئیات په دې راپور کې اوري.
د هنرمندا سندره تیر کال د نوي کال لپاره لیټول غوډان دي په ټوله لیوالتیا او خخي ویلې و. خو له دې نه خبره چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره به پر مخ د هنر دروازه تړل کیږي او مجبوري کې بچي له افغانستان کډ شي. سفر رحمان سمیم د افغانستان یو له محلي یا سیمه ایزو سندرغاړو دی چې اوس په نوروز کې کډوال دی. هغه له ژورنالیزم په هنزي فارغ دی او شپاړس کاله کیږي چې هنر ته یې مخه کړې. سفر رحمان تیرو کلونو کې د خپلو هنري فعالیتونو په لړ کې د نوروز پر مهال هم په کنسرټونو کې سندرې ویلي او خلکو ته خوښي ورکړي. وایي د طالبانو حکومت باید هنري، فرهنګي، ټولنیز او مدني فعالیتونه ومني او ورته درناوی ولري.
د دې لپاره چې افغانستان کې نیم او نوروز نشم منځلای کې احساس نه لرم، ستړی او ناهیله یم. په دې هیله چې وطن مو آرام شي او لکه د ایرانیانو په څیر نوی کال ولمانځو. دوی نوروز ډیر ښه نمانځي. تیرو کلونو کې موږ په افغانستان کې همداسې نمانځه، خو بدبختانه اوس مو وطن نام نه دی او ټولې ازادۍ له موږ څخه اخیستل شوي.
دا ځوان هنرمند چې نسبتاً په یوه سنتي کورنۍ کې زیږیدلی لسلو زیادې سندرې ویلي، د نورو هنرمندانو لپاره کمپوزونه هم جوړوي. سفر رحمان که څه هم کډوال دی خو آرام نه دی ناست او د خپل هنر د ژوندي ساتلو په موخه یې هغه وطن کې چې دی پکې میشته له یو شمېر نورو هنرمندانو سره په ګډه د نوروز د نمانځنې په پار ځینې محفلونه چمتو کړي. د طالبانو حکومت یو شمېر هنرمندانو د موسیقۍ د استادانو لکه ناصر سرماست او فرحت دریا لخوا تورن دی چې واک ته له بېزري رسېدو وروسته یې هنرمندانو او موسیقي غږونکو ښه ورځ نه ده لیدلې او له همدې امله هغه که هنرمندان دي او یا هم د موسیقي غږونکي شکنجه شوي او هنري وسایل مات شوي. تېرو اونیو کې په ټولنیزو رسنیو کې څو ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې طالب وسلوال دی او هنرمند هنري وسایل په اور سوځوي او هغه ته سپکې سپورې وایي. په یو بل ویډیو کې بیا ښکاري چې طالب وسلوال یو شمېر موسیقي غږونکو ته د هغوی د موسیقي وسایل په غاړو کې چولي او د شکنجې په توګه یې د سړک په منځ کې پیاده روان کړي او له خلکو غواړي چې د هغوی ننداره وکړي. خو طالبان له دې ټولو سره سره وایي هیڅ هنرمند او سندرغاړی یې نه دی شکنجه کړی. له دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویلي وو موسیقي د اسلامي ارزښتونو خلاف ده او باید وانه ورېدل شي. پر موسیقي او ځینې نورو ټولنیزو فعالیتونو بندیز او محدودیتونه لامل شول شي یو ډېر شمېر هنرمندان او فعالان وطن پرېږدي. له دوی یو بل مهدي فاروق د چې د طالبانو په واکمنېدو سره یې افغانستان پرېښود. هغه وایي وروستي بدلون هنرمندان پر رواني توګه اغیزمن کړي خو لا هم دوی خپلو کارونو ته دوام ورکوي. ښاغلی فاروق هم ازادي راډیو سره خبرو کې هغه مهال چې په افغانستان کې وو په نوروز کې د موسیقي او نورو نمانځنو کیسې کوي. دا ځوان هنرمند وایي په نوروز او نورو مناسبتي ورځو کې به په هنري فعالیتونو دومره بوختو چې ډېر کله به یې له خپلوانو او دوستانو سره لیده کاته هم نکیدل.
زه فکر نه کوم چې سکال بلکه د نورو په څیر نه وي. زه پوهیږم چې په ډیرو فرهنګي کارونو به د طالبانو لخوا بندیز وي. هیله لرم چې په دې تورو ورځو کې بیا هم خپل ملت سره واوسو، مرسته ورسره وکړو او خوښي وساتو.
طالبانو تر اوسه د نوروز د تاریخي جشن د نمانځنې په اړه خپله رسمي پریکړه نه ده اعلان کړې. خو له دې وړاندې ویان زبیح الله مجاهد د کب په شپږویشتمه ازادي راډیو ته ویلي وو نوروز نمانځنه د اسلامي ارزښتونو سره ټکر کې ده.
اصلي موضوع دا ده چې د نوروز باره کې تر اوسه موږ هیڅ تصمیم نه دی نیولی. البته د اسلام د قانون له مخې نوروز تجلیلول په رسمي بڼه باندې موږ نه کوو ځکه هغه د اسلامي نصوص سره په تضاد کې واقع کیږي او نور د رسنیو د نورو خلکو په موارد باندې علما کرام په مساجدو کې لارښوونې کړې دي او خلک یې تشویق کړي دي چې هغه څه چې اسلامي فرهنګ نه ده او اسلامي اجازه نه لري هغو شیانو سره ټول خلک محتاط اوسېږي.
له هنر، موسیقي او نورو ټولنیزو فعالیتونو په اړه د طالبانو سخت ګیرانه چلند هغه هنرمندان چې افغانستان کې اوسېږي مجبور کړي چې خپل هنر لاس واخلي. یو محلی سندرغاړی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا چې خپل هنر لرې شوی بلکې تیرو وو میاشتو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوی. هغه چې اوس زاړه توکي پلوري د نوروز د راتلو او د دې ورځې د نمانځنې په اړه چندان د تیر په پرتله ښه احساس نه لري.
یو ډیر بد او خراب احساس لرم. کاش تاله نږدې زیدلی وای چې څه ډول په سختۍ او خراب حالت کې نه پوهېږم څه ډول درته ووایي. هېڅ یې بیانولی نه شم. داسې حالت چې هېڅ مې په ژبه نه راځي.
د نوروز جشن او موسیقي د افغانستان د لرغوني تاریخ دوه بازوګان یادېږي چې د دې خاورې له تاریخ سره اوږده ریښه او تړاو لري. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان له هنر او موسیقي او د افغانستان له تاریخي ورځو سره دا ډول چلند کوي، بلکې هغه مهال چې په لومړي ځل واکمن شول موسیقي اورېدل یې بند کړل، د نجونو پر مخ یې ښوونځي وتړل او آن د افغانستان د تاریخ یو لرغوني صفایي چې د بودا پر مخ پرانستې وه د ټانکونو په مرمیو ویجاړه کړه.
پر اتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړې په خوشحال باندې د قدر د نوروزه. ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړې هنري، تفریحي او ټولنیزې خپرونې لري. نوروز او نوی کال له ازادۍ راډیو سره ولمانځي. روزګان کې د افغاني سرې میاشتې له لوري د 1500 کورنیو سره مرسته وشوه. دا هغه کورنۍ دي چې وروستیو تحولاتو او وچکالیو بېوزله کړي او وایي چې د لاسنیوي ورته پروګرامونه دي دوام وکړي. تفصیل له خپل خبري علاوه
د روزګان ولایت په چرچنو ولسوالۍ کې د وشي سیمه ده چې سلګونه بېوزله کسان د سرې میاشتې د مرستې د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي دي، چې زیاته برخه بې سرپرسته ماشومان، درېمه برخه ښځې او نورې نارینه دي. په اورزګان ولایت کې د سری میاشتې د ټولنې د مطبوعاتو د برخې مسؤول عبدالواحد عالمی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مرسته کې خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. نوموړي وویل یا د مرسته چې د ترکیې هیواد د سری میاشتې له لورې چمتو سوې وه، توزیع د ترکیې هیواد د استازو په حضور کې ترسره سوه چې د یادې ولسوالۍ په لوړ وشي، کښته وشي، د بازار شاوخوا په سیمو کې، د ساخر په سیمه او په ساو سیمه کې پر خلکو وویشل سوه.
د روزګان ولایت افغان سری میاشتې ټولنې له لورې د روزګان ولایت په چارشنو ولسوالۍ کې د 1500 اړمنو کورنیو سره مرسته وسوه چې په همدغه مرسته کې ژمنی او خوراکي او غیر خوراکي توکي البته شامل دي. 500 کیلو وړه، 15 لیټره غوړي، 1 کیلو لوبیا، 1 بوتل روب، 2 کیلو نخود، 2 کیلو ورچ، 1 پاکټ آش، 2 بوتل مربا، همدارنګه غیر خوراکي مواد هم پکې موجود دي. چې
هغه کسان چې مرستې ورسره وسوي خوشاله دي، خو وایي دغه مرستې ورته بسنه نه کوي او باید نورې مرستې هم ورسره وسي. نوربیبي د چارچینو ولسوالۍ د وشي د سیمې اوسیدونکې ده چې د خپلې کورنۍ سرپرستي ورته غاړې ده. دا وایي د سهار او ماښام ډوډۍ په کور کې نه لري، خو نن ورځ خوشاله ده چې مرسته ورسره وسوه. چارچینو ولسوالۍ چې د ترینکوټ ښار څخه په شاوخوا 70 کیلومتر کې پرته ده، یوه له هغه وروسته پاتې ولسوالیو څخه ده چې خلک له هر ډول خدمات څخه بې برخې دي.
اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته محترم، دا د طالبانو حکومت باید چې دا معیوبینو د معلیلونو روپۍ ورکړي، ځکه چې روژه راغله. روژه کې به د ورځې هم روژه سو، د شپې به هم روژه سو.
دغه مواد دی او د خلکو خپل منځو کې تقسیم کړي. دا ستا سره چې پارسي دي انډیواله، دغه پرتو والا دنه ورکه انډیواله، دا ستاسو پرتي او اتیا څه دانې پرسي دي، دا وایي سوځېدلی دي. خلک ډېر په تکلیف کې دي. دغه پیغام زموږ دی موسسې والا ته، د مشرانو ته ورسوه چې دا زموږ مشکل حل دي. وسلام.
بلیا السلام علیکم. حکیم د هلمند ولایت د سرپتماس کیما ز ورجان دغه غشتنه لرم چې دغه زموږ د هلمند ولایت دغه شمالي ولسوالۍ چې دی ورور جانه دغه دلته ګډ سره کابل ډاکټر نشته. دغه د مساکلا بازار ته کزما ږغ کم ډاکټران په کابل او په لښکندار او په لښکرګاه کې اوري. دغه د مساکلا بازار ته دی یو کابل ډاکټران راشي که چېرې اسلامي امارت کې اوري زما ږغ هم خدای دې وکړي چور ورسېږي چې مقصد که حکومتي او کلینیک جوړ کړي که شخصي ډاکټران مساکلا بازار ته راشي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي راډیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ:
00420221123248.